چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت یې په دې باور دی چې دا کار مرستې اغېزمنولی شي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور.
د نشه‌یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت له اړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه‌یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه‌یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در در انشالله دش امنیت شورا تا ولگه ولو مونگ تخنیکی دیدگاله رو.
د کورنیو چارو وزارت د نشه‌یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې د اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې دیو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه‌یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تراخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولای شي ځکه د نشه‌یي موادو د کمیدو لپاره اړوندې ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له ویلو یا بدبختۍ سره مخ هغه پالیسی به دوی جوړول هلته په کورنۍ چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه. بنا ان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې ته وسیع تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولای شي کښت قاچاق او د نشه‌یي موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه‌یي موادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې یې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د کونړ په مرکز اسرآباد کې پلسکونو کسانو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې د دوی بچان د عسکري دندې ته چمتو دي، خو باید لومړی په کونړ کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وشي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
مظاهره د سهار په لس بجو د کرهال لکلی پیل شو. د شهیدانو چوک ته لره رسیدو وروسته ولایتي شورا دفتر ته لاړه. په لاره کې حکومتي چارواکو په ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ویل په کونړ کې هم هر ورځ جګړه وي. د ولایت مرکز او کورونا د مخالفینو د بریدونو ګواښ سره مخ وي. لومړی باید دلته امنیت ډاډمن شي، بیا دوی چمتو دي چې نور ولایتونو ته د امنیت د پیاوړتیا دپاره لاړ شي.
مخامخ موږ ته 500 متره کې دلته دشمنان راځي، زمونږ ولایت د تهدید لاندې دی. د پیکا مرمۍ زمونږ په کورونو کې لګېږي، زمونږ ماشومان شهیدان ته پوستې وسوي. موږ د دې زور نه لرو نو موږ به هلمان څه وساتو؟ موږ دغه خوښه ده چې ورور زمونږ بچي دې راوړو خپل کونړ دې وساتي. که چېرته په کونړ کې وازه ارامه بیا دې ورور سرلوړي دې لاړ شي. هلته
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار مظاهرینو ته وویل کونړیانو په هر سخت جنگ کې برخه اخیستې ده، ټول افغانستان خپل کور ګڼي او بیا یې هم ساتنې ته تیار دي.
د کونړ ولایت د یو تهدید لاندې دی، دلته مشکلات زیات دي. موږ رئیس جمهور ته هم د دې غوښتنه کړې وه چې زموږ په ولایت کې سرحدي ځواکونه امنیتي ټول کم دي. زموږ غوښتنه چې دا سالمه غوښتنه ده، هغه غوښتنه دا ده چې زموږ د کونړ ولایت ولایت بشپړ کسان چې دي دا په ننګرهار کې خدمتي دي د ننګرهار د وکیلانو کورونه ساتي زموږ یو کنډک چې دی روغ کنډک چې دی په نورستان کې دی د نسبی امبای زموږ یو کنډک او ټوله چې دی دا په لوګر کې پروت دی زموږ دغه پولیس د دل سره اول شي زموږ د خلکو نه خدمت دی وکړي
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای کورنۍ چارو وزارت له اکثر ولایتونو کومکی پولیس هلمند ته غوښتي وو چې په هغو کې کونړ هم وو.
مختار سنگ 21 جوانی که خودشان حاضر بودن با دوسایت خوب یا انتقال شدن با سلاحایشان رفتن در کابل که وبرن
موږ وتوانیدو چې یوشت هغه ځوانان چې خپل هلمند ته د تک د پاره تیار وو د خپل وسلو سره مو په خو وسایلو کې کابل ته انتقال کړل. هغوی اوس چمتو دي چې هلمند ته لاړ شي خو دلته هم ورته اړتیا ده چې باید د خپلو کورونو او ولایت ساتنه وکړي. خو افغانستان د ټولو شریک کور دی چې د وطن په هر برخه کې ضرورت پیدا کیږي موږ چمتو یو چې هلته دنده ترسره کړو. ما ته وګورئ زه له کوم ولایت کونړ ته راغلی یم. همداسې د نورو ولایتونو په سلګونو ځوانان د کونړ په غرونو او درو کې پراته دي او له خلکو دفاع کوي. هغه وای وزارت ته یې څو ځله ویلي چې دوی خپله کونړ کې د پولیسو کمی سره مخ دي څه یې په نورستان او څه یې هم په نورو ولایتونو کې خدمتی دي. لازمه ده چې هغو ولایتونو ته خپل پولیس منظور او د کونړ څه هم بیرته دلته راولیږي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې که چیرته د کونړ امنیت ډاډمن نشي او په نورو ولایتونو کې خدمتي سرتیری کونړ ته راونه لیږل شي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
په فراه ولایت کې موټر چلونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او وایي په زور ورڅخه په لوی لارو کې پیسې اخیستل کیږي. په همدې حال کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولي دي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
په فراه ولایت کې د بایوړونکو لاریو چلونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او که ورینه کړي نو وهل ډبول کیږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابناصف د مدرسې څخه حرکت کوي نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لویه لاره ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي د شارا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسیږي.
له بلې خوا د فراه ولایت امنیه قمندان توریالی او پیدانی ازادي ایو ته دغو چلوونکو د شکایت په وړاندې وایي چې ډېر ژر به دغه کار مخه ونیسي. د فراه ولایت امنیه قمندان په خبره پر لویو لارو د پیسو د ناقانونه اخیستو په تړه وي تر اوسه درې تنه پولیس نیولي او په راتلونکي به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې ترسره کړي.
درې کسان چې په دې کار کې اغوښته وو هغوی به نیولي دي. هغوی تر قانوني چلند به ورسره کېږي او هغوی نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته مونږ ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ ابناصف فرای بندر یو ستره ترانزیتي لار ده چې بړوړونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نورو ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د ژوند رنګونه
پانون څه دی او څه کار کې
نن مې ملالۍ دی فعلاً کار نه کوم خو پوهنتون خلاص شو.
کله چې د پوهنتون په دوران کې وي له ټولګیوالو سره د رقابت څه ډول وو د هغوی سره چال چلند څه ډول وو څومره کسان وي ټولګي کې؟
ټول په ټولګي کې 50 نفر وو چې تقریبا شل نفر انجینو نو ټول هلکانو او ټولو رقابت درلود یو بل سره انجینو سره هلکانو هلکانو انجینو سره درلود انجینو ملکان سره رقابت درلود خو سالم رقابت
نه هغه 50 کسانو ټولو لږ هغه اخر نمره هم د اخر نمره سره رقابت لري په اخره نمره
خو بیا داسې یو دغه درد ورته درېدل زړه کې چې یعنی انجینونه باید ما نمرې مخکې شي، انجینونه چې باید دینه ما نمرې مخکې شي، یعنې خود چې دا ټمبل دی څنګه داسې پای
ستاسو په صنف کې جنکۍ تکړه وي کالکان اول نمره گان او دویم نمره او دریم نمره او تر دې اندازې پورې جنکۍ وي کالکان؟
نه جنکۍ.
کله فارغ شوئ هلک اول نمره وکړه؟ جنۍ.
نه
جنۍ. څه فکر کوئ ولې جنکۍ تکړه یا جنکۍ ډېر اول نمره ګانې کېږي او هلکان نه اول نمره ګان کېږي؟
انجینې درس وایي، ډېر درس وایي، خو هلکان هم درس وایي. خو که درس ووایي ځکه چې هلکان نور داسې کوم مشکل نه لري، نو انجینې باوجود چې د کور کار کوي او نور کارونه یې مشکلات دي بیا هم درس وایي زیاتره وخت. خو هلکان که درس ووایي بیا ډېر تکړه کېږي، خو هلکان درس نه وایي ډېر.
په خپله باندې ته څومره نمره وې؟
اول کلو کې اول نمره وم، خو بیا اخر کال کې دویمه فارغه شوم.
ولې دویمه فارغه شوې؟ تا نه جنۍ مخکې شوې یا هلکان درنه مخکې شول؟ ولې
جنۍ نمرې رانه جګې وې نو هغه مخکې شو.
آیا تا درس نه ویلې؟
نه، ما درس ویلی و.
نو بیا څنګه هغه درنه مخکې شو؟
ترسره هغه څه و چې ما نمرې کمې شوې.
کومه واسطه یا نور څه؟ دا خو پکې رانغلم.
نه، هغې جنۍ واسطه نه وکړې، خو بل چا ما نمرې کمې کړې وې، خو هغه خپله بیا شاته لاړه.
کله چې بیا فارغ شي د هلکانو لپاره د کار چاپیریال ښه دی که د نجونو لپاره؟
فعلاً خو دې شرایطو کې یو لپاره وظیفې نشته، یعنې دندې نشته دواړو لپاره. خو بیا هم هلکان هر چېرته وظیفه اخیستی شي، خو انجینې هر چېرته نشي تلی، کورنۍ اجازه نه ورته کوي، بل محیط داسې برابر نه وي چې هلته انجینې لاړ شي کار وکړي.
اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د افغانستان په اړه د اسلام آباد پر څلور اړخیزو خبرو ډیرو ورځپاڼو او رسنیو تبصرې کړي دي. د ورځپاڼو په منځ کې یوه هم انټرنیشنل بزنس ټایمز ده چې په وروستۍ ګڼه کې په پاکستان کې د څلور اړخیزو خبرو د دوام تر سرلیک لاندې لیکلي. د څلور اړخیزې همغږې ډلې غړیو تر دې وړاندې دوه ځلې په خپل منځ کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. انټرنیشنل بزنس ټایمز زیاتوي له دې سره په یو وخت طالبانو چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي څلور اړخیزې خبرې بې ګټې بللې دي. اکانومیک ټایمز هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼه وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې خبرې وکړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. اکانومیک ټایمز زیاتوي د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل ډاډه دی چې دا پروسه به په افغانستان کې تر ډیره د جګړې له بس کېدو سره مرسته وکړي. اکانومیک ټایمز همداراز د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله خبرو ته اشاره کړې چې په یوه مرکه کې ویلي وو ممکن د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې د سولې خبرو ته لیواله دي او جګړه بس کوي. او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا پر یوې بلې موضوع لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په افغانستان کې پر دوو سیمه ییزو خبریالانو د حملې موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي د افغانستان په شمال کې وسلوالو کسانو پر دوو خبریالانو برید وکړ چې په نتیجه کې دواړه ژوبل شول. یوې په کومه حالت کې په روغتون کې بستری دی. دا دوه خبریالان د ادیب راډیو کارکونکي دي او د پنجشنبه په ورځ د بغلان په مرکز پلوخمري کې پرې برید وشو. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی، خو طالبانو ته د تور ګوته نیول کیږي ځکه چې دې ډلې ډېر ځلې دا ډول بریدونه کړي دي. د دې ډول بریدونو وروستی مورد په